علیکم د غرمې 12 بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو حلو سلو په اړه خوشبيني څرګنده کړه په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لس غړي وشل شوي دي او د شمالي کوریا مشر خپلې اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي د خبرونو تفصیل امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو حلو سلو په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال لوریل میلر پرون په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې دا هڅې به مثبتې پایلې ولري د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ښاغلي اتمر هم د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې ګڼلې خو ټینګار یې کړی دی چې حکومت به له هغو کسانو سره چې د افغانانو د وژلو لپاره تروریستي حملې کوي خبرې ونه کړي د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شي په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لږ تر لږه لس غړي وشل شوي دي د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې پرون د داعش 15 وسلوال ټپیان شوي دي په اچین ولسوالۍ کې د شاهین اتلس په نوم په دې پوځي عملیاتو کې د ملي امنیت ریاست ماموران د سرحدي او امن نظم پولیس او د ملي اردو عسکر برخه لري په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو یو مشکوک وسلوال نیولې چې په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د وکیل پر کور د برید د پلان لپاره شاوخوا سیمې عکسونه اخیستل د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه په دې ولایت کې د ملي امنیت ریاست په حواله وایي چې دا مشکوک سړی د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی دی خبر پاڼه وایي چې نیول شوي سړی د حملې پلان مرلی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي دا شبرغان د محبس ساتونکو پرون یو زنداني چې په چادري کې د تېښتې هڅه کوله ونیو د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې دا زنداني د وسلوالو طالبانو د ډلې غړی دی د شبرغان په زندان کې د سرپل ولایت بندیان هم ساتل کیږي په دې زندان کې تر زرو زیات مجرمان بندیان دي په خوست کې د سرکونو جوړولو 15 پروژې پرون پیل شوې د خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې دا سرکونه به زیاتې ولسوالۍ له مرکز سره ونښلوي او د خلکو تګ راتګ به هم آسان کړي د ازادي راډیو د خبریال په وینا پر دې پروژه به 3 میلیونه او 4 لکه افغانۍ ولګول شي او په راتلونکو لسو میاشتو کې به 15 کیلومتره سرک پوخ شي د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي څو امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پر ضد لپارهونکو ګامونو لاس واخلي د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وی کیم جونګ اون پرون ویل موږ باید هر وخت د خپل اټومي سروکو وشتلو ته چمتو اوسو کیم جونګ اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستلو غوښتنه کوي زموږ له ملي حاکمیت او ژوندي پاتې کېدو له حق څخه د دفاع یوازینۍ لاره زمنګ اټومي توانمند دي د امریکا دفاع وزارت وی وضعیت له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشرې غوښتنه کړې چې لپارهونکو اقدامات او خبرو ډډه وکړي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخوانی زنداني کارکونکو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګندوي اتیا کلن باقر نمازی 13 اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایوان زندان ته چیرته چې د هغه زوی هم له 2 میاشتو راهیسې بند دی وړل شوی دی نمازی او د هغه زوی ایرانی الاصله امریکایي اتباع دي یونیسف وایي هیله لري چې د دې سازمان دا پخوانی کارکونکي ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یوځای شي د باقر نمازی میربن ویلي میړې د زړه تکلیف لري او خاصو درملو ته اړتیا لري د ایران حکومت تر اوسه باقر نمازی په کوم جرم نه دی تورن کړی د پاکستان د ستر ښار کراچي مخکنی د پاکستان د ستر ښار کراچي مخکنی ښاروال مصطفی کمال د متحده قومي تحریک یا ایم کیو ایم د واکمنۍ د پاتره سوال لپاره نوې سیاسي ګوند اعلان کړ کمال تازه له متحده عربی امارات خپل وطن د ستون شوی دی د پرون په کراچي کې د خپل پلویانو غونډه ته ویل چې نن ورځ موږ د یو سازمان بنسټ ګدو مصطفی کمال له 2005 تر 2010 میلادي کال د کراچي ښاروالو د 2013 میلادي کال راهیسې په دوبۍ کې میشتو او داسې ګڼل کیږي چې د ایم کیو ایم له مشر الطاف حسین سره د اختلافاتو له امله جلا وطنۍ ته اړ شوی و الطاف حسین اوس مهال په برطانیه کې اوسي او د پاکستان یوې سیمه ییزې محکمې د نیولو حکم صادر کړی دی د امریکا د جمهور ریاست لپاره یو پخوانی کاندید میت رومنی د خپل جمهوری غوښتونکو ګوند نور غړو ته خبرداری ورکوي چې ډونالد ټرمپ دی ولسمشر ته د خپل لوسی کاندید په توګه معرفي نکړي. رومنی پرون پنځمه د امریکا په یوتا ایالت کې د وینا پر مهال ویل چې ټرمپ دوکباز او غلط سړی دی چې نه د ښه قضاوت څښتن دی او نه هم د جمهوری ریاست په سطحه پر مسایلو فکر کولی شي. خو ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو په غونډه کې پر میت رومنی ملنډې ووهلې. ویل چې میت رومنی څلور کاله وړاندې داسې کمزوری کاندید و چې انتخابات یې ولسمشر اوباما ته وبایلل.
They said act presidential tonight. I said I'll act presidential, but if somebody hits me I'm going to hit
them. دوی هغه ماته ویل چې نن د ولسمشر پر رقم خبرې وکړم. ما ورته ویل چې سمه ده، خو کچاره باندې وار وکړ، سخت وار به ور باندې وکړم. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند د بهرنۍ پالیسۍ لږ تر لږه شپږو شپېتو پخوانیو سلاکارانو پرون پر انټرنیټ په یو لیک کې د ټرمپ په مخالفت کې رایه څرګنده کړه. ویل چې د هغه پروګرامونه به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. او د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 28 تاریخي اسناد چې په 18 او 19 پیړۍ پورې اړه لري روسیې ته وسپارل. دا اسناد پرون په ځانګړو مراسمو کې په مسکو کې د امریکا د سفیر په استوګنځای کې روسی چارواکو ته سپارل شوي دي. په دې کې ډېر مهم شاهي فرمانونه، پوځي یادښتونه او رسم شوي نقشې شامل دي. د دې اسنادو زیاته برخه د هنري اثارو په ځینو ګالریو او یو شمېر موزیمونو کې خرڅلاو او نندارې ته وړاندې شوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د قانون حاکمیت له پولیسو سره د همکارۍ له مخې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تاریخي اسناد او آثار روسیې ته سپارلې دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ختیځ زون یو شمېر دینی علما وایي په هیواد کې اوسنۍ خپلمنځي جنګونه د اسلام او هیواد په زیان تمامیږي. دغو عالمانو دا څرګندونې په لغمان کې د زون په سطحه جوړ شوي کانفرنس کې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباده د ازادي راډیو د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د ختیځون په کچه په لسګونو دینی علماو د پنځمې په ورځ په لغمان ولایت کې د غصب، نشه یي توکو، کښت او د سولې په اړه کنفرانس ورکړ. دغه علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه په هیواد کې روان جنګونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل هغه وسله والې ډلې چې په افغانستان کې خپلمنځي جنګونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنګ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد دا، دا فساد دا، او دا د دین برنامولو لپاره دا کار شروع دا. دین برنامه وا، وطن برنامه وا، او اسلام برنامه وا. نورونو د دې لپاره په کار دا ده چې زموږ اولادونه په دې لیکو کې راوي باسو. موږ که دوی سره همکاري پرېږدو دا د عذاب لاره ده، دا د بدبختۍ لاره ده. او که موږ په هغه بانه په دې بانه موږ ته فتوی را روانې کړي د بل ملک نه، دا مفتیان ټول د هغه ملک د استخباراتو ایجنټان دي. هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی تمویلوي. دا یو پروژه ده چې هغه علما هم هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوي نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګناه خلک وژل کیږي. نوموړي د کونړ روسي پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور رونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختیو حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځایه جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي، د بل نکټې د بل جنګونه دي. زه به تاسو ته موبایل کې وښایم چې د کونړ په دې واقعیه کې دا ګلالي درې ورونه بچلکان چلته مزدوري کوي. دوی په ازای شهیدان شو، درې کلاري کلاري ترکي ځوانان او څلورم ورور یې پرون نابل راځي چې هغه څوک غټ وته کسې کې هغه هم شهید شو. دا کونډه مور څلور زامن درلود، ما سره شته ټول لاسونه، ټول تنکي ځوانان. تاسو وایئ چې زه دې ورونو ته وایم چې قیامت کې به د الله په وړاندې وړاندې باندځي او دا شهیدانو په وړاندې باندځي چې دا کې خوراکۍ مور په وړاندې باندځي بل زوی نه لیدا څلور زامن درلود. تاسو به قیامت کې څه جواب ورکوئ؟
د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشه یي توکو کښت، غصب او خپلمنځي جنګونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کانفرنس برابر کړی و تر څو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او وازو نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاري کې لاسونه لري خپل د ورانکاري څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمېر وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمنځي جنګونو کې بوخت دي چې د یو شمېر دیني علماو په وینا دغه جنګونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وای دغه جنگونو په پایله کې همیش بیګونه عام مسلمانان قربانی کیږي او په لوی کې دا جنگونه د بهرنۍ استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له افغان لیکوال او قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره د ګوګل ژباړن پښتو برخې په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اورئ. انځورګر بهرام سادات د خپلو انځورونو په باره کې راته غږیږي. ځوان شاعر صدیق الله مین خپل شعرونه راوروي او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع مات راته وایي چې نن سبا طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی راوروي.
ژوند ګروپ د تکړه او مبتکرو اشخاصو قدرونه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د کاپ د میاشتې په 12مه په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ژوند ګروپ استازي محمد تمیم مظلومیار د دغې غونډې د جوړولو مقصد د هغو اشخاصو قدرونه وبلله چې د افغانستان خلکو ته یې غوره خدمتونه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني په خپلو خبرو کې د ژوند ګروپ د دې نوښت ستاینه وکړه او څرګنده یې کړه چې د غوره اشخاصو ستاینه دوی نور هم هڅوي چې له پخوا زیاتې هلې ځلې وکړي او په کاري برخو کې مثبت او د قدر وړ فعالیتونه ترسره کړي. په دې غونډه کې د هیواد د کابینې دریو تنو غړیو د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني، د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی او دغه راز یو شمیر مسؤلینو کارکوونکو او ځوانانو ته چې په خپلو کاري چارو کې وړتیاوې ښودلې وي مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ساراندوی بنسټ په ملاتړ غونډه وشوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کاپ د میاشتې په 12مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینت لخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې په ګډون جوړه شوې وه، د هیواد لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی په خپلو خبرو کې د هیواد له ساراندویانو مننه وکړه او وی ویل افغان ساراندویان ماشومانو او ځوانانو ته د وحدت او همکارۍ روحیه ورزده کوي. د هیواد لومړۍ میرمنې دغه راز د افغانستان د ټولو قومونو او ملیتونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او د هیواد له ځوانانو او نورو اقشارو څخه یې وغوښتل چې د ساراندوی له لیکو سره یو ځای شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات ځوانان راوبلل چې د ځوانانو د چارو معینت ته په مراجعې سره دي له هغو اسانتیاو ګټه واخلي چې ورته برابر شوي دي. د دغې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د افغانستان د ساراندوی د لومړۍ میرمنې لوحه چې د ځوانانو د چارو د معینت لخوا برابره شوې وه د هیواد لومړۍ میرمنې ته ډالۍ کړه. تیره دوشنبه یو شمیر ځوانانو او د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې غړیو د مرکز پل علم او د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک مطالعې ته راوبلل. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر خانولی احمدزی په وینا د دې ټولنې غړي به د راروانو څو ورځو په اوږدو کې د غونډو، راډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي او په یو شمیر ښوونیز مرکزونو او غونډو کې به پر ځوانانو کتابونه وویشي. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر د لوګر له ټولو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او محصلانو وغوښتل چې په دې اونیز کمپاین کې له دوی سره ملګری شي. یاد دی وی چې د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې تر دې لمخه په محمد اغي ولسوالۍ کې عامه کتابتون هم پرانیستی و چې شاوخوا 2000 عنوانه مختلف کتابونه لري.
دا اسکار د مستندو فلمونو سغنۍ جایزه د غیرت په نوم قتلی و پاکستانی مستند فلم ګټلې ده. د دې فلم ډایرکټر وایي چې د فلم کیسه یې له کومې ورځپاڼې اخیستې ده. نور حال اسمت څاروان راکوي.
د اسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سیند ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین اوبیدچونایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسئله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د و دېرش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین اوبیدچونایی وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمن وای د سبا یوازینی تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخشه ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمین وای چې د دې فلم له لارې غواړي وښیي چې په ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او نرواکۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همداراز وای وروسته له دې چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او خبرې لکینې ډکې وې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښۍ په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شرمن وای د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغېزمن کیږي. د شرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شرمن وای دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړي چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وایي هڅې کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړی کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 نویس کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړ زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکي هڅې کوو.
ښاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی او یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان شمار خپل خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان خو توجه ورته کړې ده زه به د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت ته پاتې خل بهتره دې صندوق سره څه مالي مرسته چې زموږ په واسطه راده مسئله غریم رسو سره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلي دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کېدلو د ماشومانو پام ورړولې خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمیر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال خوست از مغام کار نجیب الله لو خیل را کوي
د ټولنه د مخخو او زیارتخو کسانو تقدیر اول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت و هڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو حالو زلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت و هڅول شي، په دوی کې د لمانځنو حوث پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو حوث ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغغ سیمه ییز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازی کفیل ریحان او د زرغون سیمه ییز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پښتون ټبر کې داروغیه را پیدا شوې، که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پښتون قوم یو بل نشي سره زغملی، دا پدیده اوس را ژوندی شوې ده. پښتون قوم لپاره که چېرته ډېر معمولي خدمات یې کړی وي، دوی دې په غېږ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ انشاءالله وکولی شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به موږ نور هم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅونې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې داسې پلانای پلانای تقدیر شول زه هم باید تقدیر شم. او کله که ته ښه کار وکړه ځوانان هڅېږي چې د دې کارکردګۍ تقدیر کړي وایې هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
نو زه به همیشه دپاره هڅه کوم چې د دغه دردیدلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خو د دې لارې د کچ کولو لپاره په پام، په خو ګامونو او دوامداره مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی. پام مو ورته را اړوم.
عثماني صاحب، یعنی اوس دا ډیره نوې خبره هم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټکنالوژۍ په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسو څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یوه نوې کړکۍ پرانستل شوې ده. په میلیونونو خلک به د نړۍ له میلیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغې وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنیو دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا د چي وسې موږ پایله وینو د دغه کار په نتیجه کې به ډیر سترستر د ټکنالوژي سترستر نور نور شرکتونه هم وهڅيږي چې په خپل سیستمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي په تیر بیا تر ټولو لمړی ګام به مایکروسافت واخلي ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رہی دی په اسکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو لپاره هڅې وشي دغه کارونه ټول د طلبانه کیږي د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کیږي هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي هغه توپیر یې ورته نشته هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي کمونې پکې وکړي سمونې پ وکړي په دغه حالت کې ډېر ځله دا پېښېږي چې د کار کیفیت راټیټ شي تیروتنې ډېرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پېښېږي نو د دې دپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړه شي د افغانستان شرایطو ته په پام هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتابه ودې او پرمختیا مسؤلیت په غاړه لري هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅېږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي فنډ ورکړي بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دنده ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي
یعنی تاسو خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه هلته به یې عکس اخیستی ورنه وایي وله دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړه یې را وایستله نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهېږي په دې برخه کې که هغوی یعنی و غواړي مرسته وکړي د ګټې په ځای به تاوان ډېر کړی
ډېر ځله داسې پېښه شوې ده خو دا ماشین دی ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي ډېر ځله یو لغت پنځه شپږ لس ژباړه لري ماناگان لری نو دلته ماشین تفکیک نشی کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري مثلا تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کی چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی نور ژبه هم ورته ستونزه لري اما هغوی د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړي خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده هغه ټولې جملې یې ورکړې دي جملې د جملو سره ژباړلې دي په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دی نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته پیشنهاد کړی ده تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې نو بیا به هم دغه تېروتنې تکرارېږي خو بیا تا ته یو لیست درکوي مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي یعنی ته کولی شې که چیرې په ژبه یو څه بلد وي د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي سمه یې کړي خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پیښیږي چې ماشین به د دې توانایي لري چې معناګانې هم تفکیک کړي خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په شلو راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولی
یعنی دا ورو ورو به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دې وپوهېږي چې اوس دلته د کلمې معنا دغه ده او دلته دغه ده
باید همداسې وشي سیستم همداسې باید کار وکړي خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه یې ثبت شي معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر لس زرو لغتون نه اضافه څوک نه کاروي اما کله چې علمي متنونه راځي یا علمي خبرې راځي هغلته بیا ژبه هم بدلیږي هلته مفاهیم بدلیږي هلته ټول شیان بدل دي نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو دلته یوه بله ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به هم همدا وي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي مثلا که زه یوه آلمانی جمله و غواړم چې پښتو ته ژباړم ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي
ماشین دی مخکې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې یو ځل خو وشوله ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا یې بل ځل تېروتنې دي
او خامخا به تېروتنه زیاتې وي
نو دلته دوه ځلې تېروتنې وشولې
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هم هواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی د پښتو فرانسوي پښتو روسي پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي هلته پر لیکه شي وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي
یعنی دا سم کېدلې شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهېږي نو خبر دا وی چې که پښتو انګلیسی ته ژباړي پښتو د بلې ژبې ته مو ژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره ووسي
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دي ډیر کار پکې دی پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بل ژبه کې دی
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی بلد دی
او اوس دغه کومې تېروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړه وسی د ګواخته یعنی څومره مطمئن نه چې دغه سی به وي
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره
وزګار
وسی وزګار وسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یو ژبه سره دغه سی یو چلند وکړي زه اټکل نشم کولای په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سې ماشین د بډاینې لپاره کار کولای شي دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري ډکشنریان لري یعنی هغه متعلم کولای شي چې د یوې ډکشنري په مرسته باندې د هغې ټول لغاتونه په خطور ټایپ کړي هلته یې پکې ځای پر ځای کړي یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپوه کار یوه متعلم کړی دی د ښوونځي متعلم زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو کم قاموسونه در لودلای بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونډه اخیستي وای مرسته یې کړې وای
عثماني صاحب زه چې تاسو څومره پیژنم تاسو هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سې فعالیتونو ته یا دغه سې کارونو ته به مو ځوانان هڅول د فیسبوک له لارې له نورو لارو او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار خو فکر کوم هر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به یې نه وي کړی او ادا یې کړی چې ما کړی دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو خو تاسو د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکئ او په دې برخه کې ډیر کار کوئ فکر کوئ چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هماغومره منظمه ده
نه زه د 50% اټکل چیرته کولای شم ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی لا شل به هم ډیر وي بې انصافي به وي چې شل ووایم پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پیل دی لومړنی ګامونه اخیستل شوی دی باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سې ماشینونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي
او دا به مې وروستۍ پوښتنه وي چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنا لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې دوی ته څه لارښوونې لرئ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي ځینې برخې شته دي چې دوی اوس هم ورتلی شي او مرسته کولی شي
دوی ته دا وایم چې تر هغو پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري هغه دې نه پورته کوي د خلکو سره یې نه شریکوي که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ هغه دې ورپورته کړي یوازې ټایپ دې وکړي ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی یا یو څه سم شوی دی دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي دا به یو کار دوه ځلې شوی وي
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي
فوق العاده بهترین کار همغه دی
اې دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانے پانی تا لاڑ شے یا فلانے چھے سرچ ولٹوے پا گوگل کی پیدا بھی
گوگل دے ہر کسانو دے پارا چھے غواری چھے پا دے پروژہ کی مرستہ وکری یا جانگڑے پانے لری دے پا گوگل کی سرچ کی مندلائی شے یا غلطہ بیا دے یا حساب جان تا پرانیزی یا مغلطہ خپل جبارہ کی او یا مثلا قاموسو نور پورتا کی
دیرہ منن خوشحالو سے
تاسنم منن
دیرہ افغان انجورگران دا خبرہ کبھی چھے د دوی پلاس جوړ سوی انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګ 1390 کاله را په دې خوا لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دېش سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتی د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دې مجسمه په برخه کې زه لږ کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونه اثر لري؟ د
په مجموعي توګه 1550 آثار لرم، تقریبا 15 آثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبیعي لرګي د طبیعي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی، هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترینه راوباسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه یې ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مو رابطه وي. اکثر وخت ما اورېدلی دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه باید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. دولت هغه آثار چې اخلي مخصرا پوغو شپاگ میشتی یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اگه ده هنرمندان سگرزی اگه پیسی پلاس ندیور. اوز ما آقاختن ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دایمی نمایشگاوی یا نمایشگاوی جور که ترسو چه ده هنرمندان و کولشی اگه خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره کده او هم همدارنگ ده دولت په خاطر کولشی چه اعلان وکا دولت اگه هیوادوال ورتراشی پا یو دیر تیته باید یو تکس واخلی او وکولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو سا آشناوی او همدارنگ ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه تا با غختل کېدل او په ډیره ټیټ بایا به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې علت چې اړوندې ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسئلې ته توجه وکړي. مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله.
هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوې دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډېره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدل، یا کېدی سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي، خو چې موږ په ښو بد پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا هو چې په کار لګیا شولو او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه ښه شاعران شعرونه مو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوي. او بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي. نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدل، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناستو ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشران و. بیا دا همزول ځوانان هم پکې وو، نو هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت و.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ؟ نثر هم لیکئ که نه؟ نه دي،
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي. شاعري مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ شوي دي. نور هم اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستی مې ادب کې مثال افسانې، ناول، نثر مې لوستی دی خو لیکلي مې نه.
د شعرونو ټولګې دې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې ده د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوهمه چې ده غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوې ټولګې دې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پېژنې، څه فکر کوې چې آیا د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغسې شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغسې نوښت نشته.
اول سر ته هغه ملګري لیکوال د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کاله اتلس کاله تېر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو او زه وینم دغه شعرونه، د هغه شپاړس کاله اولس کاله د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دی، نوښت پکې راغلی دی.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوی غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلی. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر
او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نه زړګی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې ما ته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خواري مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار، د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کېږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپېریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپېریال بدل کې یو بل ځای ولاړ سي تبن هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یو ځای کې اوسېږې، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوې، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوي خیالات فکر ته درځي که نه؟
و ګرځلاو د انسان دپاره نوي نوي ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده، خامخا نوي خیالونه، نوي ځایونه سړی ویني، نوي څه په لاس ورکوي، ذهن ته راځي. مګر خو نو څنګه کې زموږ داسې کار دی، دغسې ژوند دي، کېدای سي زما په شعر کې هغسې خوند نه یې لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړې کوي، وخت ورته پیدا کوي، مثال ادبي غونډو ته ځي، دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي.
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل شوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې، له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه. خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې، څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند شوې، دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ؟
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل شوی ما شی هم نه و لیکلی، خو چې بېرته دا فیسبوک سو دغوس په دوې درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم، یو څه مې ذهن ته راځي، خامخا تاثیر یې کړی دی. نو
په فیسبوک چې ته فعاله یې، څه فکر کوې په فیسبوک کې چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي، فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي، یو لنډه کیسه یو لیکوال خپروي، پر دې باندې چې نظرونه راځي، آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي؟ څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو؟
ښه خبره ده. مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو، هر 15 ورځې بعد به یو ناسته وه، په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به و، بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي، نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي. بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي، په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاذ یو څه پر لیکلي، نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي. خو دا دي چې داسې څه اوس هم نشته، نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نه سو، او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی.
مین صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوې شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي، د درېیمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي که نه؟
تر اوسه پورې د درېیمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دي نیول، بس دغه څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېیمې شعري ټولګې لپاره.
مین صاحب، په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به ښه وي، او که نه وي بیا خپله یوه بله غزل راته ولولئ.
نظم خو اوس راسره نشته، نو یو غزل دغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم، تا له زړه باسم چې زړه پیدا
کړم،
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم، او له تندې مړ بشم که نه بشم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم، او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه چې ښه پیدا کړم، او مینه تور رنگ د خفګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم.
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و، د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنی په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنی کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنی همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه کیسه ده یا ډرامه ده، دا تمثیل سوې ده، یا د سټیج پر سر یا ټلویزیوني سریال په شکل، یا مثلا په ژوندۍ باره چې بېرته هغه د سټیج شکل دی. یعنی تمثیلي برخې هم درې شکله لري، چې یو سینمایي دی یا ټلویزیوني دی، یو راډیویي دی، او بل یې د تیاتر شکل دی، دا یې تمثیلي بڼه ده. بل یې تصویري شکل دی، تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل سي، یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه دي. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج شوي دي، پخوا نه وه. د یو چا یو واقعي عکس راخي هغه په یو داسې موقعیت کې اچوي چې د خندا وړ وګرځي.
کاریکاتور چې ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شی دی. اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلم وي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پیژندل کیږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پیژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي. یو لږه د تناسب ایستلی،
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر یې ډېر غټوي او غاړه یې لکه د غونسرې میژې نری کي، دغسې ملا یې نری کي، غوږونه یې لکه د وزې د اوږده یې راځړیږي داسې، سترګې یې یا ډېره کوچنۍ کي یا ډېره غټوي، پازه یې داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږده وي چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې نو څوک یادی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، حیوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی، بل تنزی عکسونه دي. مثلا یو عکس دی واقعي عکس دی، د ولسي جرګې د یو وکیل عکس دی، دی د ولسي جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیه یې وهلې ده، ښه یعنی ښه داسې په درانه خوب باندې بیده دی، یو چای عکس اخیستی دی، یو خبریال. دا کس یې یو ځای خپور کړی دی، نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څومره عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس ته تراسوب نه دی وتلی، خو د ولسي جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بیده دی. دغسې نور عکسونه هم لرو چې دا په آخره کې رواج شوي دي. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي، په ویبسایټو کې خپاره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خپاره شوي دي، دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکوي، یو څه ورته لیکي، او یو یې هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کوي. نو دغه د طنز څلور شکلونه په پاملو چې ما تاسو ته
یو څه د قالبونو په حصه کې هم راته ووایاست، شکلونه خو یې همدا شکلونه وو چې یو څه یې د ټکنالوژي را برکته وو، او یو څه یې پخوا هم موجود وو. البته انځورګرانو به انځورول، د عکاسي شکل یې پخوا هم موجود وو. د البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ورباندې وسي چې فرزن د عکس ته څه قسم جمله باید ولیکل سي. هغه تنزیه برخه ډېره جالبه وي. مهرباني د کالبونو په حصه کې مو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نسو ورته ویلي چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو، لوښی د خاورې وبولو، بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو، که چېرې بوتل و دا اوبه به داسې ولاړ شکل ولري، که داسې په پیتغاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژانر محتوا راواخلي، د یوې لیکنې محتوا راواخلي، په بل کې واچوي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه، اصناف، قالبونه لرو، طنز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شو، یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی، خو ځنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا که ووایو چې داستاني ژانرونه، په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکۍ کیسه، هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانر راواخو په هغه کې مختلف ژانر مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر
لنډکۍ
نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې که نه منظوم او منصور ژانرونه لرو. دغه خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یوه داسې پوش کې وپیچي داسې مسله یې ورګډه کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټه ووایي، دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري کولای شو چې هر قالب ته یې واچو، په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی و او ډیر تکړه شاعر و، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا څلوېښت کال پخوا په افغانستان کې اوسې وفات شوی دی، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی شي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی شي، که ولسي ژانر ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلی شي، په څلوریزه کې راتلی شي، په ټولو کې راتلی شي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي، د ناول په قالب کې لیکل شوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پره ناول ما نه دي لیدلي، طنزي ناول نه یې لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د نصاب په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یوه دوره وغندې، هغه دې د شروع کولو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځایي، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجین خطابه سي، څنګه هغه تفریح ورکوي، دا په لنډه کیسه کې راتلی شي، حتی دا په څلورځ کې راتلی شي، دا په کارټون کې راتلی شي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري، هر ډول چې محتوا وه هغه سه قالب ورته انتخابېږي.
کور مدان ډېره زیاته منم.
د شنو خالونو رو ګودر لوټ شو، کابل هم پہ خبر لٹ شو، دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا، دخا پی رو دا وطن غل شو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گلالی گل گل زوانا اوی نو لمبے دل، ستا گل گھٹائے تنکی تنکی ما شما بے وقت اور جدل، بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا، بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا، ستا جو وجود دورنا اب دخمن پورشا،
شا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن اور شا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تو مینے دو وفارن گنا تو پپارو دو